السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړ زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین آدرس هم پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونو لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وای د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې اوپارول هیڅکله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلی اندیشه ورمه ورځ له تلو نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم تطبیقیږي خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و خو منتظر پاتې شول او اوس ښه دی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربان موافقه د حماس ډلې په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډېر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بېلابېلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی نه د ډار وخت. ایمانویل ماکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل
موږ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی ماکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسه د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي دي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي له ژوبلې دو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخه اوریدو تر ګرځوم. وروسته لدې چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزې د غوښتنې د ردولو له کبله له سختو نیوکو سره مخ شو، اوس دوی ته ویزې ورکړل شوي او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنجشنبې په ماښام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو دا لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د مانچستر، برمنګهام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمست وایي د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د لومړنۍ تمې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پرېکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورنۍ چارو وزارت اړ شو چې په خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمست وایي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي. د پنجشنبې په ورځ به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان له مخې خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان له مخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګهام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګهام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر دیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2010 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمست وایي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هېواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هېوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بیلابیل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوې. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقۍ په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د آزادی هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول بیرته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی بیرته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هېوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقۍ تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقۍ نړیوال شورا د افغانستان د موسیقۍ هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقۍ د حقونو د اتل لقب ورکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د خلیج له ګڼو هېوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کېږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هېواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هېوادونو څخه د کاري ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه په مکرۍ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنیو ته د دغو هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للورې لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکی نقیب الله وایي د جمهوري حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره، چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو، خو دلته مشکلات بېخي ډېر دي، ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته، ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس یې ویزې بند کړې دي، نه ورکوي، نو سعودي خو مخکې بند کړې دي ویزې نه ورکوي، نو مشکلات بېخي ډېر دي، کارونه بېخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بېخي خراب دی، خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکی عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بېخي مشکله ده، اول خو پیدا کېږي نه، که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري، دلته مجبور یې چې اقتصادي رسک یا خطر ورته واخلي په ځانو باندې، نو بېخي زیات مشکلات دي.
دوی له دغو هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي، او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو، خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سره شوي او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولیږي، د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامدار کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبره آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نسته، خواري نسته، روزانه نسته، ژمی دی، دلته بیکاری دی، او هر سړی کور او بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو، کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپلو مؤمنانو د مدرسې فیس مولوي صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راځي چې د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي فیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسو څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمینه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسیدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلاد دی، ورس و دورس و ناسي و سپیرته کوته ځو، کار نسته، پیدا بېرته بلاد کوته، روزه را روانې و بېرته روانې کوته، کار نسته. موږ دولت څخه غواړو چې موږ ته یو کار مار برابر.
زما نوم زیر الله، موږ د روزانې دپاره وتلي یو، کار نه را پیدا کېدو وروره، کور کې ډیر الون را پسې واز د کار کوم په کور کې نور کار مې کمزورې دي ساز مې کمزور یو بلند والوم لرم نو څنګه نه ساز سازون کمزور دي اوس یو لس بجې مرسته کار نه در پیدا ساری سناست یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمین